اوس به مون انشاء الله د سورۃ النبا تفسیر کوو. سورۃ النبا مکی سورۃ ده او د دې نه پس زیات مکی سورتونه دي. یو سورۃ پکې مدنی ده او هغه دی سورۃ النصر. او لکه څنګه چې تاسو د پته ده چې په مکی سورتونو کې زیات د قیامت احوال وي، د توحید بیان وي، د رسالت بیان وي، د قرآن د حقانیت بیان وي، او چې مونږ دیرشمې سپارې ته را ورسو نو خوشحاله شو چې مونږ دومره سفر ختم کړو او اوس زمونږ د آخري سپاره ده. او دا خو په خپل ځای دي، تاسو به ګورئ چې الله تعالی په آخر کې دومره د انسان د راویښېدو کوشش کړی دی چې اوس هم نه بدلېږئ نو کله به بدلېږئ، چې دومره ووایې او دومره پوه شئ او دومره هر څه زده کړئ، د ټول قرآن نه تیر شوئ او دلته را ورسېدئ، نو اوس هم د غفلت نه نه پاسئ. نو لا اوس تر له هم هوش نه دی راغلی. د انسان د راویښولو دپاره د قیامت احوال ډېر په ډیټیل سره په دې سپاره کې بیان شوی دی، او د جنت او جهنم خبرې داسې اکسپلویټ او د جنت او جهنم خبرې داسې اکسپلیسټلی بیان شوی دي چې بعضی وخت انسان د جهنم خبرې واوري او وویریږي. لیکن دا د الله تعالی رحمت دی چې هغه په دې دنیا کې انسان د ویښولو دپاره ټول حیات، لیکن دا د الله تعالی ډیر غټ رحمت دی چې هغه په دې دنیا کې د انسان د ویښولو دپاره ټول حالات بیان کړل، ځکه چې څوک پوهېدل غواړي او هغه دلته پوه شو د قیامت د حالاتو نه ګبراوېدل نه دي، بلکې که دلته څوک وویریږي نو دا یوه ښه ویره ده. د هغه ځای ویرېدل به چاله فایده نه ورکوي، چې دلته بنده وویریږي نو په دې کې فایده ده. نو دې ذهن سره به مونږ دا سورتونه وایو، که چېرې دا د غفلت نه د لرې کېدو سبب جوړ شي نو الحمدلله، دا خو زموږ لپاره یو ډېر غټ خیر دی. او که چېرې د دې د ویلو سره مونږ بیا هم لرې تختو نو پوه شئ چې زړونه مو سخت دي، اوس د زړه د نرمېدو ضرورت دی. که چېرې د دې سره مونږ نه راویښېږو نو بیا به کوم یو شی جوړېږي؟ نو د دې سره سوچ سره دا سره سورتونه وایئ چې الله تعالی مونږ راویښوي او تاسو منه شئ، خپله لاره صحیح کړئ، خپل ژوند صحیح کړئ، ځکه مخکې ډېر سخت منظرونه دي او ډېره لویه ورځ ده. د هغې فکر وکړئ. نو د دې سوچ سره انشاءالله مونږ دا سورت ګورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، عم یتساءلون. د سوسیس په باره کې دوی د یو بل نه سوال کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله د قیامت په باره کې خبرې کولې نو کفار مکه به یې بار بار متوجه کول، نو هغوی به د یو بل سره خبرې کولې، خنداګانې او ټوقې به یې کولې، او چې په خپلو مجلسونو کې به میلاوېدل نو هم دا خبرې به یې کولې. یو بل ته به وي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نن دا ویلي دي، هغه خو داسې خبرې کوي، تاسو ته پته ده چې هغو نن څه خبرې کړې دي؟ دا شان خبرې به یې کولې، او دا خبرې به یې په دې وجه نه کولې چې هغوی څه زده کول غوښتل، بلکې صرف په دې وجه چې مذاق به یې کوو، خنداګانې او پیشاړې به یې کولې. ځینې سوالونه د معلوماتو دپاره کېږي، ځینې خلک سوالونه په دې وجه کوي چې مونږ لږ وګورو چې دوی څه وایي. داسې سوالونه وي صرف د مذاق دپاره، صرف د چک کولو دپاره چې دوی څه وایي، ځکه سوالونه کوي. عن النبأ العظیم، الله سبحانه وتعالی په خپله د دې جواب ورکړی دی. او دا څه دی؟ د نبأ العظیم په باره کې دوی سوال کوي، د یو بل سره خبرې کوي. نبأ څه ته وایي؟ د دې سورت نوم هم سورة النبأ دی. نبأ وایي خبر ته، دا عام خبر ته نه وایي بلکې ډېر لوی خبر ته وایي، یعنی خبر خو د عربی لفظ دی. لیکن چې کله نبأ وویل شي نو په هغې کې د اورېدو واله دپاره ریاکشن وي. د مثال په طور که څوک وایي چې اور لګېدلی دی، اوس دا یو غټ خبر دی، د دې به څه ریاکشن وي؟ چې اوس منډه ووهئ، خپل ځانونه بچ کړئ. یعنی دا یو داسې خبر وي چې د هغې په ریاکشن کې جواب ضروري وي. هغې ته نبأ وایي چې تاسو څه قدم اوچت کړئ. نو نبأ وایي لوی خبر ته، او د هغې نه پس الله تعالی وفرمایل چې العظیم، العظیم هم لوی ته وایي. د دې نه پته ولګېده چې دا څومره لوی خبر دی. د خبرونو اوریدو زمونږ ډیر غټ شوق وي. ځینې خلک هر وخت خبرونه اوري ځکه چې بریکنګ نیوز راځي، تازه تازه خبرونه راځي. هغې د منټ منټ خبرونه اوري چې په دنیا کې څه کیږي، او یو خبر الله تعالی هم بیان کړی دی او هغې ته د چا توجه هم نشته دی. کچرې مونږ ته وویلی شي چې سبا له به واوره کیږي یا طوفان را روان دی، نو ټول خلک الرټ شي، د یو یو سیکنډ خبرونه اوري چې دا طوفان کوم خوا رسېدلی دی، کوم ځای ته راورسېدو او کومې علاقې به وهي. د یو یو پل خبر مونږ اورو، او یو دومره غټ خبر دی چې هغې ته الله تعالی غټ خبر ویلی دی. علما وایي چې یو خبر هله ډیر لوی وي چې څومره د هغې ویلو واله لوی وي. که یو بچی سو خبر راوړي نو هغه څوک دومره سیریس نه اخلي، لیکن که چېرې سی این این تاسو ته خبر درکړي نو هغه خلک ډیر اهم اخلي او ډیر لوی یې ګڼي. او چې الله تعالی د یو خبر په باره کې وفرمایي چې دا ډیر لوی خبر دی، نو ولی مونږ به هغه بیا سیریس نه اخلو؟ نو ولی مونږ به د هغې په باره کې پوهېدل نه غواړو؟ آیا بیا مونږ د هغې نه غافل پاتې کیدی شو؟ مونږ چېرته دا نه وایو چې دا چینل چې کوم خبرونه ورکوي نو دا زه اورېدل نه غواړم، ځکه چې د دې سره زه ډېره ډیپرس کېږم، بلکې د هغې په یو یو ډیټیل بنده ځان پوهول غواړي. او چې کله الله تعالی یو خبر ورکوي نو خلک وایي چې نه، د دې سره مونږ ډیپرس کیږو، ځکه چې مونږ او ځکه مونږ اورېدل نه غواړو. او الله تعالی فرمایي چې هغه ډیر لوی خبر دی، عظیم خبر دی، او په هغې باندې پوهېدل زمونږ لپاره ډیر ضروري دی. الذي هم فيه مختلفون، د څه په باره کې چې دوی اختلاف کوي. اختلاف څه دی؟ او داسې نه وه چې هغه ټولو خلکو به د قیامت د ورځې نه انکار کوو، ځینې داسې وو چې هغوی بالکل نه منو، او ځینو به وی چې قیامت را هم شي نو هلته به راته هم جنت میلاویږي، او ځینو به وی چې الله تعالی څه کوي چې دا وړې وړې خبرې به نوټ کوي، هیڅ هم نه کیږي. یعنی د هر انسان خپله یوه رایه وه، خپل خپل سوچ وو، په یوه خبره به هغوی نه متفق کېدل، چا به سوی او چا به سوی. دا یو داسې خبر دی چې د دنیا نالج تاسو ته نشي ښودلی چې د انسان سره به څه کیږي یا مخکې به ورسره څه کیږي. کوم سین، کومه فلسله، څوک به تاسو ته وایي که الله تعالی درته ونه وایي؟ نو هغوی هم کنفیوزد وو، او د هر یو خپله رایه وه. کلا سیعلمون، هیڅکله نه، ډیر زر به هغوی پوه شي. ثم کلا سیعلمون، هیڅکله نه، ډیره زر به هغوی ته پته ولګي. دلته تکرار راغی چې هیڅکله به نه، یعنی چې د چا دا خیال دی دوی ته به ډیره زر پته ولګي، او بیا به هیڅکله نه دوی ته به ډیره زر پته ولګي. څه پته به ولګي چې څه به کیږي؟ او مخکې څه راتلو واله دي؟ او کلا ولی وویلی شو چې بس کړئ، تکرار ولی راځي؟ لکه مونږ چې وایو ودرېږه ودرېږه ودرېږه، مونږ څومره ځله وایو؟ ویل خو یو ځل په کار وو کنه، نو ودرېږه 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 درې ځله ولی وویلی شول؟ چې څوک مونږ زر منع کوو نو هغوی ته مونږ دغه شان خبره کوو، کلا هیڅکله نه، دا خبرې نه دي، دا تاسو چې سوچ کوئ او بس کړئ دا مذاق کول. کلا لفظ ډیر سترانګ دی، سیعلمون، دوی ته به ډیره زر پته ولګي. د قیامت لپاره وفرمایلی شول چې ډیره زر به درته پته ولګي. نو څنګه؟ لا خو تر دې وخته پورې قیامت نه دی راغلی. قرآن چې نازل شوی دی نو د هغې خو څوارلس سوه کاله شوي دي. نو اصل خبره دا ده چې څوک څنګه مړ شي نو د هغو قیامت هغه وخت شروع شي، د هغو کار خو ختم شو. اوس چې هغه ستوري مات شي او سپوږمۍ بې نوره شي، په سمندرونو کې به اور ولګي، هغه خو د وروستو خبرې دي چې ستاسو مرګ راشي او قیامت مو شروع شي. نو اولنې کلا سیعلمون د دې په باره کې دی، ثم کلا سیعلمون، بیا هیڅکله نه، ډیره زر به تاسو ته پته ولګي. د دې په باره کې علما فرمایلی دي چې اولنې کلا سیعلمون د مرګ د وخت په باره کې دی چې هغه وخت به تاسو ته ډیره زر پته ولګي. دا تاسو چې کومې خبرې جوړوئ نو تاسو ته به صحیح اندازه وشي، او چې بیا دوباره راغی چې کله تاسو د اور په کناره باندې ودرېږئ نو په ښه طریقې سره به پوه شئ، پته به درته ولګي. په دې کې چونکې ډیره مبالغه ده نو په دې کې تکرار راغی، او مخکې الله سبحانه و تعالی خپل نعمتونه شمار کړی دي. او د دې وجه سودا انسان سوچ کوي چې دلته د نعمتونو د بیانولو ذکر ولی راغلی دی، نو دا په دې وجه ویلی شوی دی چې انسان پوه شي د الله تعالی چې کوم نعمتونه درکړي دي، نو ولې دا یې هسې درکړي دي. دا د دې خبرې ثبوت دی چې یوه ورځ به حساب کتاب کیږي. که چېرې حساب کتاب نه وی، نو ولې دا هر څه هسې د لوبو تماشو دپاره جوړ کړي دي؟ لکه یو بنده په یو ځای کې اډمیشن واخلي، هلته د هغو دپاره بهترین پروفیسرز وي او هغوی ته خپل بهترین ټایم ورکوي او ډېر په ښه طریقې سره هغوی ته سبق ویلی کیږي. لیکن که سټوډنټس دا خبره سیریس ونه ګڼي چې دې کالج ته زما راتلل، زما کېناستل او که د دې نه پس زما امتحان ونه شي، نو دا خو بیا ډېره د بېوقوفۍ خبره ده. دا ټول انتظام د څه دپاره شوی و؟ د دې دپاره چې پته ولګي چې په تاسو کې څوک پوهه شول او څوک پوهه نه شول، چا څومره زده کړل. دغه شان د دې دنیا دا پرفیکټ نظام چې الله تعالی چلولی دی، نو ولې دا هسې عبث دی؟ نو اولنی شی دی الم نجعل الاعظم هذا، آیا ولې نه ده جوړه کړې موږ ځمکه فرش چې د یو وړوکي یوه زانګو وي، نو په هغې کې هغه څومره په پرسکون طریقې سره ودو کیږي. نو الله تعالی وفرمایل چې په دې ځمکه کې څه دي؟ د دې په کور کې لاوا ده، لاوا خوټ کیږي په دې کې، او د دې لاوا سره موږ ته هیڅ مشکلات نشته، ځکه چې الله سبحانه و تعالی دا زموږ دپاره مهد جوړه کړې ده. او مهد لفظ د بسترې دپاره هم راځي، ځکه چې په بستره باندې انسان ښه د سکون سره وي. په دې باندې موږ پاسو کینو ګرځو را ګرځو، دا ټول کائنات په دې دي او دا موږ د دې د پاسه یو، او دا چورلی دا ځغلي او موږ ته محسوسیږي هم نه، موږ ته پته نه لګي، دا په منډه روانه وي او د دې سره موږ خپل ضرورتونه پوره کوو. دا زموږ دپاره څنګه پرته ده؟ حالانکه که چېرې دا ځمکه داسې نه وي، نو دی به دا ټول خلک دننه بوتلی و په خپل ځان کې، یا که چېرې دا ړقېدې او دا به د قیامت په ورځ کیږي، بیا به هیچ چا هم دلته نورمل ژوند نشو تیرولی. نو ګورئ دا ځمکه څنګه الله تعالی ستاسو دپاره فرش جوړ کړو؟ نو آیا تاسو د الله تعالی د دې نعمت سوچ نه کوئ؟ او چې د انسان له نعمت لاړ شي، نو هله هغو ته احساس وشي او واقع چې لږه شان زلزله راشي، نو بیا ګورئ چې زموږ څه حالت وي. بیا انسان ته هیڅ هم یاد نه وي چې نن به زه کومې پارټي لزم یا کومې کپڑے به اغوندم او زه به نن سکم، هر صبح د بندن هیر شي. خو صرف دا به ورته یاد وي چې دا ځمکه ړقېدل بند شي او کوم نعمت چې بنده روزانه استعمالوي، او انسان ته احساس هم نه کیږي چې دا الله تعالی زموږ لپاره څنګه غوړولې ده، دا روانه ده او دا لاوا نه راوباسي او موږ نه سیزي، او دا هر څه چا کړي دي؟ نجعل، دا موږ جوړ کړي دي، یعنی الله تعالی ستاسو دپاره بستره جوړه کړه. تاسو هم وړې وړې بسترې جوړوئ، الله تعالی څومره لویه بستره ستاسو دپاره غوړولې ده، څومره آرام دی په دې کې. والجبال اوتادا، او دا غرونه یې د میخونو په شان ټک وهل، لکه موږ چې میخونه ټک وهو او ټنټس لګوو. که په دې باندې زلزلې وې، نو دا به بیا خوځېدله. الله تعالی دا میخونه ټک وهل، نو دا ځمکه صحیح شوه. او د غرونو شکلونه هم د ټنس په شان دي، لکه تاسو چې ټنس لګوئ، نو دا هم د الله تعالی ډېره لویه مهرباني ده. وخلقناکم ازواجا، او پیدا کړئ موږ تاسو د جوړو په شکل کې. د یوې مور د خېټې نه پیدا شي، څوک هلکان وي او څوک جینکۍ وي، سړی او ښځې جوړیږي. تاسو ګورئ چې الله تعالی تاسو څنګه د جوړو په شکل کې پیدا کړی. ستاسو جوړه یې د بل مخلوق نه نه ده راوباسلی، بلکې ستاسو نه ستاسو جوړه پیدا کړه. او د انسان جوړه د هغو په جنس کې ده، او هم د هغې نه سکون بیا مومي. خو چېرې د انسان جوړه د یو شادو سره وي یا د بل مخلوق سره، نو انسان ته به په هغې کې بیا سکون نه میلاوېدو. نو تاسو موږ د جوړو په شکل کې پیدا کړئ، او الله تعالی هر شی جوړه جوړه پیدا کړی دی. سړی او ښځه جوړه ده، شپه ورځ جوړه ده، انور او سپوږمۍ جوړه ده، ځمکه او آسمان جوړه ده. نو ولې د دنیا به جوړه نه وي؟ او د دنیا جوړه آخرت دی. او دا ټول د دې خبرې دلیلونه دي چې آخرت شته دی، د قیامت ورځ شته دی. وجعلنا نومکم سباتا، او ستاسو خوب د آرام ذریعه جوړه کړه ستاسو دپاره. سب توائی کٹ آف کولو تا اللہ تعالی خوب یو داسی شی جوړ کړی دی چې انسان کٹ آف شی د خپل غمونو او پریشانو نه د خپل فکرونو نه د خپل کارونو نه سهم چې معاملات دی په ژوند کې نو د هغه ټولو نه کٹ آف شی د لږ وخت لپاره سکون او آرام بیا مومي خوب اللہ تعالی یو داسی نعمت جوړ کړی دی او دا د الله تعالی د طرف نه دی دا د انسان په وس کې نه دی چې هغه خوب وکړي دا د الله تعالی د طرف نه وي او دا الله تعالی په ټولو کې تقسیم کړی دی که څوک امیر وي او که غریب وي که کافران وي او که مؤمنان وي که الله مني او که نه خو الله تعالی هغې له دا نعمت ورکوي که ټوله ورځ څوک د الله تعالی نافرماني کوي نو الله تعالی بیا هم هغو له سکون ورکوي د خوب په ذریعه خوب هم د الله تعالی مخلوق دی تاسو روزانه سملی او روزانه پاسی او دغه شان به یوه ورځ اودو شئ او د الله تعالی په مخ کې به راپاسئ خوب تاسو ته دا ښیي او خوب یو داسې شی دی سبحان الله تاسو به کتلی وي په رمضان کې د خوب په انسان باندې داسې غلبه راشي چې هغه نشي پاسېدی دا یو داسې شی دی او د الله تعالی د طرف نه دی چې تاسو یې نشئ کنټرول کولی دا په تاسو باندې خور شي حاوی شي دغه شان مرګ هم د یو خوب په شان دی او هغه هم چې کله راشي نو په انسان باندې خور شي غالب شي الله تعالی دا د آرام ذریعه جوړه کړې ده ګوره چې کله انسان خوب وکړي نو هغه ته سکون میلاو شي هغه په آرام شي ځکه تاسو ګورئ چې دا ډیپریشن والا کسان چې وي او یا چې په چا باندې د غمونو غرونه وي نو هغې له داسې ګولۍ ورکوي چې هغوی اودو شي د خوب کول مقصد دا وي چې دوی له سکون راشي او زمونږ دومره کارونه وي که چېرې خوب نه وي نو مونږ به د دې کارونو نه فارغېدو الله تعالی خوب را ولېږو چې اوس کارونه بس کړئ او د لږ د وخت لپاره آرام وکړئ چې کله انسان ستړی شي نو د خوب سره بیا تازه شي ستړی والی او ستومانی ترینه لاړه شي نو ولې دا یو نعمت نه دی او وی فرمایل چې وجعلنا او مونږ جوړ کړی دی ستاسو دپاره خوب ذریعه هر شی حرکت بند کړي او ستاسو د ورځې ټول کارونه یعنی حسل بسل دا ټول سیزونه خاموش شي چې کله انسان ودو شي نو دا خوب هم د الله تعالی یو نعمت دی چې کله ودو شي نو دا سوچ کوي چې یا الله تا خوب زموږ لپاره یو نعمت جوړ کړی دی چې دا دی را لېږلې دی دا په بازار کې نه میلاویږي چې بندي واخلي ځینو خلکو له خوب نه ورځي حالانکه ښه نرمې بسترې وي هر څه وي خو هغوی د خوب نه محرومه وي وجعلنا الليل لباسا او مونږ جوړ کړه شپه لباس یعنی جامه ستاسو دپاره د پرده پوشۍ شپه خوره شي نو دا انسان پړ کړي څومره هم غلو ډاکوان وغیره چې وي نو دوی ټول په شپه کې وځي شپه جرمونه هم پټوي دا غلط کار کولو واله هم پټوي او شپه یې په دې جوړه کړه چې دا د خورېدو شی دی یعنی جامې په شان د انسان جسم پټوي چې کله شپه راشي نو د انسان جسمانی ګړۍ داسې وي چې هغو له په خپله خوب راشي لکه قدرتي لایټس چې آف شي چې اودو شئ ځکه هغه خلک چې د شپې ویښ وي نو هغوی بیا د ورځې اودو کېږي نو دا د هغوی په صحت باندې ډېر بد اثر پرې باسي شپه د ورځې د خوب سبسټیټیوټ نشي کېدی ستاسو دپاره الله تعالی لباس جوړه کړه دا پټوي بیا هر طرف ته خاموشي شي که چېرې هر چا ځان له د خوب جدا وختي خو دی وي او شپه ورځ نه وي نو بیا به سملاستل څومره ګران کار وو وجعلنا النهار معاشا او ورځ مونږ جوړه کړه د معاش ذریعه د معاش وخت هم دی او د معاش ذریعه هم ده چې سهر شي نو نور راوخیږي او چې نور وي نو فصلونه پخیږي نو دا د انسان د سروایول لپاره یوه ذریعه جوړه کړه او دای د معاش وخت جوړ کړو چې انسان په دې وخت کې خپل کمایي کوي کار روزګار کوي قرآن هم دا خبره مونږ ته کوي چې شپه او ورځ الله تعالی د سود لپاره را لېږلې ده لیکن مونږ هر څه الټه کړي دي د ورځې اودو یو د شپې ویښ یو او دا د فطرت نه خلاف تلل دي او دا د انسان لپاره ښه نه شي کېدی کوم سیزونه چې الله تعالی څنګه هم جوړ کړي دي نو هغه هغه شان استعمالول پکار دي وبنينا فوقكم سبعا شدادا او ستاسو د پاسه اوه اسمانونه جوړ کړل ښه مضبوط او دلته بنینا لفظ راغلی دی جعلنا نه دی راغلی په بنینا کې څه دي کنسټرکشن دا الله تعالی تعمیر کړی دي ستاسو لپاره، تاسو هم تعمیرات کوئ او چتونه جوړوئ او الله تعالی هم جوړوي. نو ګورئ دا الله تعالی څنګه چتونه جوړ کړی دي او هغه هم اووه دي او ښه مضبوط دي. په سورة الملک الله تعالی فرمایلی هم دي چې آیا تاسو ته په دې اسمان کې څه شګاف په نظر راځي، څه سوری درته په نظر راځي؟ وجعلنا سراجا وهاجا، او وګورئ موږ ستاسو دپاره نور جوړ کړو روښانه، او ګورئ نور د چراغ په شان دی، د دې نه تاسو ګرمي حاصلوئ او د دې سره تاسو ته رڼا هم میلاویږي. هغه ځایونه چې په هغې کې رڼا کمه وي، هغه ځایونه چې په هغې کې نور کم وي، نو خلک ډېر زیات پټې ډپریشن کې وي. چې په یو ځای کې وریځې وي او موسم ګلومي وي، نو د هغې د انسان په طبیعت باندې اثر وي او زموږ د ژوند ټول دارومدار په نور باندې دی. یو ځل په دې دنیا باندې یو میټور راغورځېدلی و او د هغې سره دومره ډېره خاوره والوتله چې د نور رڼا په ځمکه پرې نه وتله، او د هغې په وجه دا ډاینسورز وغیره ټولې مړې شوې. نو دا نور د انسان د بقا دپاره ډېر ضروري دی. نور الله تعالی جوړ کړی دی ځکه چې د انسان ژوند ممکن وي په دې ځمکه باندې، او الله تعالی څنګه د هغې پرفیکټ فاصله ښودی ده. نه داسې ده چې د هغې سره بنده سوځي، او نه داسې ده چې کله کله نور راخیږي. دا یو یو آیت چې دی، نو په دې باندې په ګڼټو باندې خبرې کیدی شي. دومره وخت نه وي زموږ سره، لیکن دا د غور او فکر دپاره دی. الله تعالی خپل انعامونه شماروي چې وګورئ، اے بنده، ما ستا دپاره څنګه څنګه انتظامات کړي دي، څنګه څنګه سیزونه مې ستا دپاره پیدا کړي دي. موږ د یو معمولي سټیډیم دپاره دومره لایټس ولګوو، نو هله بیا چېرته موږ لوبه کولی شو؟ او یو د الله سبحانه وتعالی انور دی، هغه څنګه دا ټوله ځمکه روښانه کوي، یو یو ګټ روښانه کوي. اے انسانه، ته داسې یو چراغ جوړولی شي، اے انسانه، ته داسې یو چت جوړولی شي، تاسو خوب جوړولی شي، ورځ او شپه جوړولی شي. دا داسې غټ غټ سیزونه دي چې د انسان د وس نه بهر دي، هغو له سوچ پکار دی. الله سبحانه وتعالی دومره لوی نظام چلولی شي، نو ولې هغه بیا تاسو زو نشي پیدا کولی او درولی؟ ولې د مرګ نه پس هغه ژوند نشي ورکولی؟ او بیا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، او ورولی د وریځو نه موږ اوبو، یعنی باران، او دا هم داسې شی دی چې انسان یې نشي ورولی. انسان د آرټیفیشل رین د جوړولو کوشش وکړو، مگر هغې هغه مقصد پوره نه کړو. الله تعالی ورولی ماء ثجاجا، یعنی ډېرې زیاتې اوبه یې ورولی. چې کله موسلدار باران وي، نو د هغې سره ټول بوټی شنه شي. چې په یو ځای کې باران نه وریږي، نو هلته څه وي؟ بیا قحط راشي، وچسالی شي. نن انسان څومره ترقی کړی ده، مګر بیا هم په دنیا کې داسې علاقې دي چې هلته بارانونه نه کیږي. او د هغې څه حال دی چې الله تعالی باران منع کړي، نو تاسو څه کولی شئ؟ خو الله تعالی نور بند کړي، نو تاسو به څه وکړئ؟ لکه څنګه چې دا ډاینسورز ختمې شوې، نو دغه شان انسانان هم ختمېدی شي. تاسو سوچ نه کوئ د الله تعالی د احساناتو په خپل ځان باندې؟ تاسو ګورئ نه، د الله تعالی پوره نظام دا هر څه ستاسو دپاره چلیږي، ستاسو دپاره، ستاسو د بقا دپاره، چې تاسو ژوندي پاتې شئ. که انسان په دې خبره سوچ وکړي، نو د هغو سترګې د شرم نه ښکته شي چې ای زما ربه، تا زما لپاره دومره غټ نظام چلولی دی، دومره غټ نور کار کوي. نور د دې ځمکې نه څو څو چنده لوی دی. د هغې په مخ کې دا ځمکه هسې یوه وړه نقطه ښکاري، او دا نور الله تعالی د څه مقصد دپاره جوړ کړی دی چې انسان دلته ژوندی پاتې شي؟ د ورځې او شپې چې کوم نظام دی، تاسو پوهیئ په هغې باندې چې هغه څنګه دی؟ ټوله ځمکه چورلی، نو په دې وجه ده شپه ورځ دومره لویه ځمکه چې ده، نو د دې جوړولو واله شته که نه؟ د دې نظام چلولو واله شته که نه؟ ای الله، زما لپاره دا بارانونه وریږي ځکه چې لنخرج به حبا ونباتا، ځکه چې موږ راوباسو د دې سره غله او بوټي. ګورئ الله تعالی دا هر څه د انسان په خدمت کې لګولی دي. نو غله دانې لکه غنم دي، شولې دي، وربشې دي، جوار دي، دالونه دي، لوبیا ده، چڼه ده، او دغه شان په بوټي کې سبزی وغیره چې دي، نو دا ټول هر څه د انسان لپاره الله تعالی راو باسلی دي او دلته راغلی دی لینو خریجا ام بته نه دی راغلی د بوټو د پاره ام بته پکار وو چې الله تعالی راټوکولی دي لیکن نو خریجه وې ولی چې ای انسانه ته به هم دغه شان روزي لکه څنګه چې دا بوټي روزي د ځمکینه دغه شان به تاسو هم روزي د ځمکینه وجنات الفافا او باغونه تک شنو دا غي دومره شاخونه دي چې دا په یو بل کې تلي راغلي دي ځکه چې دا ځمکه بنده ته دا خبره را یاد کړی چې یورپ شته چې زما لپاره دا هر څه جوړ کړی دي اکثره مونږ داسې ځایونو ته ځو چې هلته کې ګرین ری وي چې هلته لاړ شئ نو سوچ وکړئ چې الله تعالی دا هر څه زما دپاره جوړ کړی دي چې د دې سره ما ته دا را یاد کړي چې دغه شان یو جنت دی کوم چې الله تعالی تیار کړی دی که چېرې الله تعالی مونږ ته په دنیا کې نوې ښودلی نو مونږ ته به څنګه پته لګېده چې ونې څنګه وي او شنه باغونه څنګه وي الله تعالی د هغې یو معمولي جلک ښودلی دی مونږ ته چې تاسو ته دا دومره حق کاری نو سوچ کوئ چې زما جنت به څنګه وي ستاسو دپاره دا باغونه دي دا یو لکشری ده او الله تعالی ستاسو دپاره غله او بوټي پیدا کړي دي یو شی نه دی پیدا کړی مختلف سیزونه دي په بوټي کې دا ټولې سبزیانې وګورئ او په باغونو کې وګورئ څومره میوې دي او په دې کې د سترګو دپاره هم لذت دی د باغونو څومره ښایسته منظر وي دا هر څه ستاسو دپاره پیدا کړي دي نو آیا تاسو د دې هر څه په ذریعه خپل رب وپیژندو هغو دا هر څه ستاسو دپاره پیدا کړي دي او که نه مو دی پیژندلی صرف د دې په ښایست کې ورک شوی تاسو بیا د دې هر څه یوه جوړه ده د دې دنیا جوړه آخرت دی او دا هر څه الله سبحانه وتعالی د دې دپاره جوړ کړي چې هغه به یوه ورځ تاسو نه سوال کوي ان یوم الفصل کان میقاتا یوه ورځ د فیصلې دپاره ده او د هغې دپاره یو وخت مقرر شوی دی تاسو وایئ چې ښه تاسو خو مونږ له ډېرې دمکیانې راکوئ چې قیامت به راځي نو راولئ که نه دا قیامت او نن هم خلک تپوس کوي چې د قیامت دومره ډېرې خبرې دي دومره ذکرې دی نو قیامت ولې نه راځي دومره کلونه تیر شول بیا ولې نه راځي قیامت نو الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې کان میقاتا د دې دپاره یو وخت مقرر شوی دی او هغه کوم وخت دی د فیصلې ورځ په هغه ورځ به د حق او باطل فیصله کیږي د صحیح او غلط فیصله به کیږي د ښه او بد فیصله به وي دا څومره جګړې چې دي په دنیا کې د دې فیصله به وشي فکر مه کوئ خو څوک وایي چې زه په حق باندې یم او زما خبره څوک نه اوري که چېرې تاسو په حق باندې یې نو یوه ورځ به فیصله کیږي دغه شان دا څومره فرقې چې دي هر یوې ته خپل ځان صحیح ښکاري فیصله به وشي انسانان دلته جنګیږي مړو کیږي لیکن دا یاد نه ساتي چې یوه ورځ را روانه ده او هغه د یو مل فصل د فیصلې ورځ ولې فکر کوئ د جنتي او جهنمی فیصله به هم وشي او د هر قسمه جګړو فیصله به وشي نو هغه د فیصلو ورځ او د دې دویمه معنی څه ده د جدایۍ ورځ جدایی به د چا نه وي ټول به د یو بل نه جدا شي پلار به د زوی نه جدا شي مور به د بچو نه جدا شي ورور به د رور نه جدا وي هیڅوک به د چا نه وي جدایی به راشي خاوند به د ښځې نه جدا شي د جدایۍ ورځ به وي انسان سوچ کوي چې دا خوږې رشتې به زما په کار راځي نو هغه ورځ هغه ده چې یو بنده به هم د بل په باره کې تپوس نه کوي ټول به د یو بل نه جدا شي انسان به ځان ځان لوي بس نفسا نفسي به وي تر دې چې خپل اعضا به هم د انسان خلاف ګواهي ورکوي نو دا به څنګه جدایی وي او دا وخت مقرر دی دا وخت به راځي.